السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم د طالبانو لوړ پوړی پلاوی په دوحه کې دی لنن له اروپایي او امریکایي چارواکو سره خبرې پیلوي ځینې کارپوهان وایي دا یو فرصت دی او د افغانستان په ګټه باید وکارول شي
باید یو موافقې ته سره ورسېږي تر څو د افغانستان د دغه موجوده بد اقتصادي وضعیت او کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دي هغه هم بیرته ورته راوستي
د وسلو د قاچاق په تړاو باندې د طالبانو چارواکي ضد او نقیض غږیږي ځینې تاییدوي
طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی قاچاق به شوی وي خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅکله به هم څوک پرې نږدو او ډېر خلک موږ نیولی هم دي
د کمینګل استاد سره غږېدلی وو چې پخوا د ننګرهار د هنرمندانو د اتحادیې رئیس و سندرغاړی دی خو اوس یې کار پریښی او منتو خرڅوي
دې هر وخت اونرمن زپل شوی دی
په کابل کې ګرنو دیوالونو باندې په خوانی شعارونه ونزورونه طالبانو ډنکړی او نوی جوړ کړی کارپوهان وایي دا بې ځای مصارف دي
حکومت شعارونه یا پاپولیستي کارونه باید دد دوی باید خاریان ته خدمات ورسره
تر هر څه مخکې خبرونه له اسد الله لودین اورو
د طالبانو یو پلاوی له قطري چارواکو سره کتلی د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي او جنوبي افریقا کې د کورونا نوي بڼې اندېښنې ډېرې کړي بشپړ خبرونه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي دوه ته تللی پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې دالی د کاته پرون شوی چې په کې پر سیاسي اقتصادي تعلیمي او بشري موضوعاتو خبري شوی د بلخی په خبره قطري چارواکو ویلي چې د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د پنځم په ورځ دوه ته ولاړ دوی په دې سفر کې امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم ګوري چې د لیدو کتو لړۍ نن پیلېږي په پام کې چې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو د راتلونکو اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي د غونډه در روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه د وروسته حالت په اړه بحث وشي
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي رنګې دورسته ما د ناتو د ونډې پاړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړه
سټولټنبرګ ویل چې د ناتو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړي خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یو تراژیدي ده جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلارې په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړې د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ټلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې لخوا اعلان شوې تګلارې د اندېښنې وړ وبلله د دې وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو مقررات د هغوی د ژمنو خلاف کار بللی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ټلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه فلمونه او ډرامې چې خځې پکې وي و نه ښیي او همدارس هغه سریالونه او ډرامې په هیڅ ډول خپرې نه کړي چې د انبیاو یا صحابهو تمثیل پکې شوی وي د بی بی سی نړیوال سرویس ویلي سا کال به د سلو خځو لړۍ کې سمانی مایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي دغه پروګرام ایډیټر کلاری ویلیامز ویلی لومړی ځل دی چې دوی د سلو خځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړي کوي نو موري ویلی دوی غواړي د دې پروګرام لاره د افغان میرمنو زړورتیا او پیاوړتیا درکړي په سلو خځو کې هر کال د نړۍ د هغو میرمنو ژوند انزور او راپور کیږي چې د رهبرۍ او بدلون لپاره مبارزه کړې وي او لاسته راوړنې ولري په جنوبي افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې لپاره د پیدا کېدو وروسته امریکا د هیواد د دې هیواد او د افریقا د سویل د و نور هیوادونو د اتباو په ورتګ بندیز لګولې. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیانیه کې ویل د یو احتیاطي ګام په توګه تر هغو چې زیات معلومات ترلاسه کوي پر هوایي سفرونو د دغه محدودیتونو دستور ورکوي. اروپایي ټولنې هم د دغه هیوادونو پر اتباو د سفر محدودیتونه لګولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د نوې بڼې ته او میکرون نوم ورکړی دی. دغه سازمان په باور لومړنی معلومات ښیي چې د ویروس دا بڼه له پخوانی هغې ژر د لیک دوړ ده. د ویروس دا بڼه لومړی جنوبی افریقا کې کشف شوه، خو وروسته د مسافرو له لارې هانګ کانګ، بوتسوانا او اسرائیل ته هم ورسېده. د روسیې د زهرزینسک ښار د مهماتو په یو کارخونه کې څو چاودنې شوې دي. د روسیې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د پیښه کې نامعلوم شمیر کسانو ته مرجوب لاوختي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت تایید کړی چې یو ټیم په سیمه کې دی او د نورو احتمالي چاودنو خبرداري هم ورکړی دی. د زهرینسک ښار د ښاري ادارې ویلي دا مهال په فابریکا کې زورور اور لګیدلی دی. انټرفاکس خبری اژانس د همدې کارخونې د ویبپاڼې پر اساس وایي چې دا په روسیه کې د دفاعي صنعت لوی تاسیسات دي. 2013 کال کې د همدې کارخونې دننه چاودنې شپږ تنه کارګر وژلي وو او 2006 کال کې د کیمیاوي موادو د لیک کېدو له کبله درې کارګر بستري شول. او راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډاب شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکی ګاز وشیند او د ربړي مرمیو ډزې وکړې. په اصفهان کې له څو ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې پیل شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او لوړ پوړی پلاوی د قطر پلازمینه دوحه کې د تمد چل نن له اروپایي او امریکایي چارواکو سره د دوه ورځو لپاره خبري او غونډې پیل کړي. طالبانو ویلي د افغانستان د بانکي زیرمې د راخلاصېدو همدارنګه بشري او اقتصادي مرستو راجلب د خبرو اصلي اجنډا جوړوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم خپل ځانګړی استازي دغه غونډې ته ورلېګلې او ویلي دي چې له طالبانو سره به د دوه هېد تړون په موافقه باندې همدارنګه له ترګري سره د مبارزې په برخو کې خبري وکړي. په دې اړه باندې ورستي جزئیات زموږ همکار راټول کړي او همداسي به را سره شریکوي. مهرباني.
دوها کې د اروپایي ټولنې او امریکایي استاذ سره خبرو وړاندې نن د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی په قطر کې د افغانستان سفارت ته ورغلی او هلته یې له بیلابیلو سره کتنه کړې ده او د دې سفارت کارکوونکو ته یې یو شمېر موضوعات وړاندې کړي دي چې د چارو د دوی په خبره د چارو د بهبود لپاره اړینو. خو په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویل محمد نعیم ازادي راډیو ته دا هم ویل چې نن یو شمېر غونډې پلان شوې دي چې د اروپایي ټولنې له استاذ سره به وشي، خو ډېر تفصیلي به ورنکړ چې دغه موضوعات به په کوم جهتونو سره او په کوم موضوعاتو باندې به دوی خبرې راڅرخي. خو د ښاغلي متقی له سفر وړاندې د طالبانو بیلابیلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د دوی د سفر اجنډا مشخصه او معلومه ده. د دې ډلې د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه، سیاسي موضوعات، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې دوی غواړي چې د امریکا او اروپایي ټولنې له اساس سره خبرې اترې وکړي. د دوی دغه غونډې او ناستې د نوومبر له 28 چې نن دا تر 29 پورې تاکل شوې ده، یعنی تر دوشنبه ورځې پورې. تر خوا یې د امریکایي چارواکو لوري هم ځینې موضوعات وړاندې شوي دي چې دوی غواړي چې د طالب پلاوي سره خبرې اترې وکړي چې په هغه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ده، افغانستان د امریکایي وګړو او د افغانانو په اړه چې هلته افغانستان کې ګواښ دي، ګواخلاندې د هغوی د سم وتلو یادې په مسؤول ډول باندې له افغانستان د وتو د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې هم خبرې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې له دې کتون یوې پایلې ته ورسیږي، حتمان چې داسې یوه پایله شي وضعیت باندې مثبت اغیز وي. لویدیځو رسنیو داسې راپور نه خپاره کړي چې ګوندې اروپایي ټولنه او امریکا وغواړي د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره داسې یو لار ومومي چې د طالبانو حکومت سره مستقیما مرسته ونشي، خو دغه بنسټونه او دغه نظامونه د سقوط مخه ونیول شي. د زمري په سلی رښتمه نیټه پر افغانستان د طالبانو لواکمنې دي ورسته د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 دوه کې وشوي. لاغ ورسته بیا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په پاکستان کې د خغلی متقی سره وکتل او اوس بل دغه دریم ځل لیدل کتل چې دی هم د ټولو مهم بحثونه چې وړاندې ویل شي او مهم اساسي بحث هم پکې ټول شموله حکومت جوړېدل خونځو ته د نجونو اجازه او همدارنګ د خوځو کار لپاره اجازه ورکوي.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه وروستي جزئیات را سره شریک کړل. په همدې تړاو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره خبرې کړې دي. په دوحه کې طالبان ځانته اجنډا لري او امریکا بیا ځانته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی یالته او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقوقو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوې چې دوی به څنګه سره ګډې موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره. یعنی زه مینه یو افغان ویل شم چې دغه فرصت نه په استفاده سره اول خود دغه ناس هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښه نتیجې ته ورسیږي. د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنه ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنه چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري سپارې کې د موخې اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شي هغه ته هم باید مثبت ځواب ورکړي شي. زه امید کوم چې دغه ماسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري امید ده چې ښه پایلې افغانستان خلکو لپاره ولري. ځکه د افغانستان خلکو چې د پاسه څلور لسیزه متاسفانه په جنگ کې تیر کو او اوس یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ماسته په فرصت نه استفاده دواره لوري یو مثبت عمل تصره ورسی چې د افغانستان لپاره ښه پایلې ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلی دي چې په افغانستان کې د نن غنې ستونزې لام شته. په ځای پاتې دي دنجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې د جمنې کړي مثلا د داعش او القاعده د لمنځوړلو داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلی دوه ته چې برته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د لور نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کی. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې تاسو کې موږ د نړۍ سره مشترکات لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسېږو. زه فکر کوم چې د دوه په تړون کې یو مسله هم همدغه و چې د طالبانو د اسلامي تاریخ سره د امریکا متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نور هیوادونو لپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې دا ورسان تلاس ورکی، دا ورسان خلکو تلاس ورکی، ځکه موږ د دې 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 څه د پاسه څلور لسیز جنگ نه وسره وتلی یو، او کوشش مو دا ده چې دا ثبات دلته باید ټینګ.
ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، دارنګ سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې غاڼې وادونه لا غېډلې منځنۍ اسیا او روسیا د افغانستان له شماله غوښل کیږي. دوی ویلي دي چې آلته غاڼ وسلوال شته چې دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، آلته پوځي مانورونه کړی دي، مګر دغه تهدیدات خو غوډه اوسم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوي په دې ارتباط؟
بله، په خو حمله کوي روسیا او چین چې تاسو یار کوي د منځنۍ اسیا وادونه د پخوانه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل. دا تشویشات اوس هم شته ده، اما زه فکر کوم چې کچېرې د داعش ډله د بیرونه سپورټ نشي، بیرونی کومک ونه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمي ریښې نه لري. زه امید کوم چې هغه دخالتونه چې اوس هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي، د هغې نړیواله ټولنه د امارات اسلامي سره په ګډه د دغه یو پدیده باید مخه ونیول شي، ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده. تشویشونه ساده، اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه یو مثبت عمل کې دی هم د نړیوال ټولنې سره هم د سیمې د هیوادونو سره دا باید یو حل فصل سره برابر
وي. وروستۍ مسله دغه خبرې خو دوحه کې کیږي، طالبانو ټینګار هم دا دی چې باید همدغه د دوحې تړون چې تیر کال شوی و دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوئ دغه تړون هغه عمده مسایل تطبیق شوي دي؟ دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لوري نه یو په بل باندې د اتهامات کیږي چې نه دي تطبیق شوي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسیږو چې نور په افغانستان کې د روان مشکل خصوصا دغه ناورین چې لوی روان د اقتصادي ناورین دغه ته د پای ته کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ یو مثبت عمل کې یو ښه تفاهم ته ورسیږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود، د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکي چې له کابل له موږ سره د دوهې د نننۍ او سبانۍ ناستو په اړه باندې خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالب چارواکی له افغانستانه د وسلو د قاچاق په اړه یو خوله نه غږیږي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت کڅام پاکستانه ته د ام 4 وسلو او همدارنګه د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو قاچاق ردوي، خو ځینو نور بیا په یو ډول دغه موضوع تاییدوي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو خلکو له هغې ډلې د خپل طالب پلویانو هم پراخ کمبایرونه پیل کړي او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې قاچاقونکو ته سخته سزا ورکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیا لا بیا څرګندونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولې چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر لخپریدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوز لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بل ویډیو هم خپره شوې چې پکې ښکاری د امریکا جوړ شوي مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلې تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کارن ایته معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخوانی حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان للارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یو خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 ام 4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنه کړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوې ده. طبعا موږ خو دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي وسلو د قاچاق په اړوند.
خود خاغلی خوستی د څرګندونو برعکس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژي یا آی‌ټی رئیس خیر الله شینواره په یو ډول د 1300 ام 4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. خاغلی شینواره په خپل ټوئیټر باندې د وسلو قاچاق کوونکو ته د بیننګ خطاب کړي او پوښتنه یې کړي چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1300 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولي دي. هغه په خپل ټوئیټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټوئیټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته وروپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې دا ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لوېدلو. همدې عملیې افغانستان نه لته ګوړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې لدی وسلو ساتنه کوي، بلکې لدی پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لزګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډول شوي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسولین وایي په دې ولایت کې لکتر لګه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مال په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګاری له جدي ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو ل یو کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورا یخکاری چې د منتو پلورون کې غوته د منتو ل څمڅې سره نه بلد دي. خای د ورځې په اوسط ډول ترسل یو نیم سل افغاني وګټي. خود زیاتیدون کې فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غني. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد خار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړي. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان ل زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشی وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غغولو هیله وکړه. په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویر رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزي کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له عملې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول، بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي او سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکار شوي دي. نوموړي دا شانو ویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږون کې د بیروزګارۍ لامل پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالت دوام وکړي نو خای نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخل، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي او سره موږ ستونزه نه لرو، البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو به زموږ کار نه ده. تاسو په اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي او باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبان غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دي. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه، پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
سندرغاړی او د افغانستان په ختیځ کې د هنرمندانو د اتحادیې مشر استاد کمینګلو چې اوس سندرې نه وایي او د خپل روزګار د چلولو لپاره د کور مخ ته منتو خرڅوي. وربشو کابل ته، کابل ته د اگست 15 د طالبانو تر ننوتلو وروسته ډیره هغه پخوانی شعارونه او انزورونه چې د خار په دیوال لیکل شوی او جوړ شوی او رنگ شوی او پر ځای نوی شعارونه لیکل شوی دي. په نورو ولایتونو کې هم دا کار شوی دی. یو شمیر فعالان او فرهنګیان انتخاب کوي چې په دې مسله باندې ډیر پیسې لګیږي، خو طالبان وایي دومره بودیجه نه ده پرې لګیدلې. جزئیات په دغه راپور کې.
آزادی مبارک، د اشغال خاتمه، د استقلال پایله، د اسلامي نظام او خپلواکۍ د ساتنې امتحاني ستونزې په صبر او زغم سره ګالل کیږي. دا او د تورته نور شوارونه تازه د پلازمېنې کابل او یوشمیر نور ولایتونو په خارونو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دیوالونو لیکل شوی دی. د شوارونو د هغه شوارونو او انزورونو ځای نیولې چې ډېرې په مخکینی نظام کې د هنر سالار ډلې لخوا په ډېر لګښت د بیلابیلو موضوعاتو په اړه جوړ شوی او لیکل شوی و. اوس د طالبانو حکومت له دې عمله د یو شمیر مدني او فرهنګي فعالانو له انتقادونو سره مخ دی. انتقاد کوونکي وایي دا کار داسې مهال پیل شوی چې هم خلک او هم واکمن حکومت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره دا محل تر ټولو اړین مورید د خلکو بې وزلۍ ته پام کول دي. مدني فعال خلیل روفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن سبا زموږ شواطوال د افغانستان خاروندان 50% نه ډیر خلک د فقر لاندې ژوند کوي. حکومت دوی شعارونه یا پوپلیستي کارونه باید دده وکړي. دوی باید خاریان ته خدمات ترسکی، هغه خدمات یا هغه برنامه باندې تیر دوی فکر وکړي څه د خاریانو یا خاروندانو د رفاه لپاره، ترقی لپاره حکومتونه هغه وخت ثبات او پایښت پیدا کوي د خاریانو نه یا د خاروندانو نه مشروعیت.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي چې په افغانستان کې 95% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې د کال تر پایه په دغه هیواد کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي، چې له دې شمیر 1 میلیون یې د مرګ له خطر سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال عبدالهادي هادي هم وایي د طالبانو حکومت باید د فرعي کارونو پر ځای اساسي کارونو ته پام واړوي، چې د دپان په لومړیتوب کې امنیت او خلکو ته د کاري زمینو او ډوډۍ برابرول دي.
متاسفانه موږ تیر څو لسیزو په همدې فرایاتو باندې بوخت یو. طالبان هم متاسفانه په همدې فرعي کارونو باندې بوخت دي. طالبان لپاره زه فکر کوم چې همدستي اول د عمومي امنیتي وضعیت کنټرول او خلکو ته د کار د زمینو د برابرولو او د ډوډۍ د برابرولو لوی دنده په مخ کې ده. خلک له لږې مري، خلک خپل بچی خرڅي او دوی د دیوالونو پر رنګولو او د دیوالونو پاکولو بوخت دي.
خو طالبان وایي په دې کار دومره لګښت نه راځي چې نور خدمتونه اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
نو د دیوالونو رنگولو لیکل خو کم مصرف کې 15 روپۍ سي مصرف ټول دیوالونو رنگي لیکل کې نو 15 خو دی یو وړي ادارې ماشوم نو ادا کی نو مصارف خو ځنی اړین دي ماشاتو ځان ته برخه دی او بل ماشاتو د ورک د پاره د پیسو کموته مو جن ده یو سیستم د سره فعال سي او اوس ان شاء الله فیصله سوي سي ماشات به دوه مست نورم ټول ادارو ته ورکول کی.
طالبان د دې کار موخه په ټولنه کې د اسلامي فرهنګ عامول او د دغه شعارونو لاري تر خلکو پورې د خپل پیغام رسول بولی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دی. اسد الله لودین ته وار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي دوه ته تللی پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابلو مسلو خبرې کړې دي. دوی وایي چې قطري چارواکو ویلي د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په پام کې ده چې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. د غونډه در روانې اونۍ د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنوي لپاره نوې تګلارې به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. له دې وړاندې د افغانستان د رسنوي ملاتړ بنسټونو هم ورته اندېښنه ښودلې. د بی بی سی نړیوال سرویس ویلی سه کال به د سلو ښځو لړۍ کې سمنې مایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي. د دغه پروګرام ایډیټر کلاری ویلیمز ویلی لومړی ځل دی چې دوی د سلو ښځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړي کوي. په جنوبی افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا د دې هیواد او د افریقا د سویل د وو نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز ولګوه. د روسیې د زهرنسک ښار د مهماتو په یو کارخونه کې څو چاودنې شوې دي. د روسیې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د پیښه کې نامعلوم شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخته او راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډاب شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او ربړي مرمۍ پرې ویشتلې دي.
د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. دوه اونیز پروګرامونه لرو. د یمنی مای کې لومړی د سپورت خبرونه، د لوبو میدان او بیا د ځوانانو پروګرام.
د لوبو میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشهې د لوبو له میدان په یو بلونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی پرونه خبرونه کې بعد تیرې ونی د ورزشي پیښو پاړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به ووري چې پلې تک مرختیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهانی یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکبه هم در تخپره کړو. لمک سره پات شي. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړي له پاکستانه برتانیا ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یو الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 13 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 113 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د دې ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلند د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغه ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بیوزلو کورنۍ غړي دي او په ډیرو ستونزو پاکستان ته ځانونه رسولي وو او برتانیا ته تر رسیدو مخکې څو سخت ونې په اسلام آباد کې تیرې کړې وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وای په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسولینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپل لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. د کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي په غونډه کې د افغانستان استازو ویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړیو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو او وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړي او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې ویل